اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت ستر محکمې تیره شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبه د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. له دې مخکې سعودي عربستان، قطر، عمان او یو شمېر نورو عربي او اسلامي هیوادونو هم نن ورځ د روژې د لومړۍ ورځې په توګه اعلان کړی ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. هغه پر نړیوالې ټولنې او د طالبانو پر حکومت ژغ وکړ چې دا ستونزه حل کړي. شغلی خان زیاته کړه چې پاکستان به د تماس د بیلابیلو چینلونو له لارې په دې برخه کې پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د جنوري په شلمه له لوري وروسته په تیرو څه باندې دوه میاشتو کې څو ځلې ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت د هغه وسلې چې د پرزیدلې جمهوري نظام وسلوالو ځواکونو ته ورکړي وي او د په وینا ارزښت یې $1 میلیارډ ته رسیږي بیرته امریکا ته وسپاري. خو طالبان وایي چې دا وسلې دوی غنیمت کړي دي. د پاکستان د اندېښنو په ځواب کې هم طالبانو تل دا خبره کړې چې دوی دا وسلې په خپلو وسلتونونو کې ساتلې دي او هیڅ بهرنۍ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې کار ترې واخلي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. د ایرانی چارواکي هیله څرګنده کړې چې له افغانستان څخه د ایران خاورې ته د اوبو بهیر به په راتلونکي کې دوام وکړي. د تیرې سلواغې میاشتې په 21مه په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست علي رضا بیگ دلی د افغانستان وی رسنۍ ته وویل چې د افغانستان او ایران ترمنځ د اوبو لانجه د وروستیو مذاکراتو په نتیجه کې حل شوې ده. خو یوه اونۍ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی وویل چې له افغانستان سره د اوبو پر سر اختلاف تر اوسه حل شوی نه دی. د کابل او تهران ترمنځ د 1450 مریض کال د اوبو د تړون لبخي افغانستان باید ایران ته په کال کې 840 میلیون متر مکعب اوبه ورپریشتي. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د اروپای ټولنې، بریتانیا او نورو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې پرنجونو او شزو بندیزونه لري کړي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي په پروژه کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي
زمون خلک غریبانان دي او نه معاش لري نه نور کاروبارونه لري. چا سره هم دا د رمضان ماتي یا د پسلمي امکان نشته.
په کندهار کې د غواوو د فارمونو له ودې سره د بازار د نشټوالي ستونزه
تقریبا برق وسه ته ساته دي. په ته ساته کې نومر سلټنه مال باسو او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چاټانه پرې موږ تولید کوو.
په کندهار کې د وډو تولیدونکو وایي تولید زیات شوی خو د برښنا ستونزه لري. واشنگتن ته د زیلنسکي سفر نیمګړی پاتې شو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د اروپای ټولنې بریتانیا او نورو هیوادونو استاسو له طالبانو غوښتي چې پرنجونو او شزو لګیدلې محدودیتونه لیرې کړي او د نړیوالو قوانینو پر اساس د افغانستان پرشمنو عمل وکړي. د دې هیوادونو استاسو د غوښتنې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې وکړه. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وایي په افغانستان کې نارینه هم د خپل کورنیو د شزینو د ملاتړ لکبله د طالبانو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري چې احمد تکل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه پرون په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 1500 غونډه کې بحث وشو. په دې غونډه کې بیلابیلو هیوادونو استازو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور په اړه خپل ویناو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو او پتیرې د خځو او نجونو د بشري وضعیت په اړه سخت اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو په شورا کې د اروپای ټولنې استازي میکلی چیروني د اورسو هغه څه چې د افغانستان کې د بشري حقوقو سیستماتیک سرغړونه او بلل وغندل او ویل د طالبانو لخوا د خځو پر وړاندې جنسیتي تبعیض خای په جنسي زورونه بدل شي او دا موضوع د روم د اساسنامې پر بنسټ د بشريت پر ضد جنایت بلل کیږي. افغانستان په 2003 کال کې د روم اساسنامه لاسلیک کړه خو طالبانو په روسيو کې اعلان وکړ چې د تړون ته ځان ژمن نه بولي. خغلی د اورسو وویل
the so called PVPV law
the امر بالمعروف او نهي عن المنكر پنوم قانون شي چې د تبعیض شدید پنه د طالبانو د عمومي ایدئولوژي او رسمي پالیسي اصلي برخه ده. دا قانون د شزو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تشدد زیاتوي. له ټولو شزو د تعلیم د بیان د ازادي د سولې زو غوندو او ټولنو د جوړولو تګ را تګ او کار حق اخلي او د ټولنیز ژوند په ټولو برخو کې د شزو جنو با مفهوم او خواندیکتون محدودوي.
برتانیا پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشارونو د دوام پر اړتیا ټینګار وکړ او پرنجونو او خځو محدودیتونو ته د اشاره پترس کې وویل چې د هیواد په طبي تعلیمي مؤسسو کې دنجونو پر زده کړو بندیز یو ویرونکی اقدام دی. د برتانیا په اعلامیه کې راغلی دی چې طالبان باید دا محدودیتونه چې غیر انساني بلل شوی لغوه کړي څو د ټولو افغانانو روښانه راتلونکي یقیني شي. ریچارډ بنټ په دې غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خځو له حقونو د پراخو سرغړاونو ترڅنګ نارینه هم د طالبانو د محدودیتونو پر وړاندې د خپل کورنیو د خځو د ملاتړ له کبله شکنجه کیږي.
almost every week I receive messages and photos
تقریبا هر اونۍ د افغانانو پیغامونه او عکسونه ترلاسه کوم چې د طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایتونه لري. په دې عکسونو کې د دوی پر بدنونو هغه نه ښکاری چې د خپل خزینه خپلوانو له دفاع وروسته طالبانو وهلی دي.
بنټ چې د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور د بشري حقوقو د شورا غونډې ته وړاندې کړ وویل چې د افغانستان د بشري بحران د حل لپاره ټول نړیوال مسؤلیت لري او باید هڅه وکړي. خغلی بنټ د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په نړیواله ټولنه کې د نظر د یووالي نشتون طالبان نور هم زړور کړي دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د بنټ د راپور او همدارس په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو هرکلای کړي او ویلي دي چې خای ګڼې د سرغړونې د نړیوالو جنایتونو په توګه پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار د سازمان څیړونکې فرشته عباسی ازادي رادیو ته وویل
ودې گزارش خود با جامعه مدني افغانستان همصدا
هغه په خپل دی راپور کې د افغانستان له مدني ټولنو سره په همغږي کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي شي د افغانستان لپاره یو جامع او خپلواک میکانیزم جوړ کړي. لنی کوم مرکز د بشري حقوقو د څار سازمان له هغه بنسټونو څخه دی چې د دې غوښتنې ملاتړ کوي.
د طالبانو حکومت ادعا لري چې په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر د خځو او نجونو حقوقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. خو خغلی بنټ په خپل راپور کې ویلي دي چې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د تطبیق او د طالبانو د حکومت د اقداماتو لاره د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم پراخ او بنیادی شوی دی. د بنټ د راپور لمخې داسې یو وضعیت د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم ساری نه لري او د بشريت پر ضد جنایتونو ته لار پرانستې ده.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي
ازادي رادیو څلور وشتاته
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د روژې د مبارک میاشتې له را رسیدو سره د خوراکي توکو په ځانګړي ډول د اړتیا وړ لومړنیو توکو به یې کنټرول کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پلورونکي هر کال له مناسبتونو ناوړه استفاده کوي او د خوراکي موادو به یې لوړوي. د کابل شاریانو په وینا سږ کال هم د روژې له پیل سره د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې او د پیرلو توان نه لري. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې واوري.
مصطفی عزیزی د کابل یو اوسیدونکی دی، وایي د روژې د میاشتې پر رسیدو سره د توکو بیې لوړې شوې. غازه دی رادیو ته وویل
د مېره پروژې کې د خوراکي توکو تقاضا ډېریږي. موږ له دوکاندارانو غوښتنه لرو چې د روژې د مبارک میاشتې درناوی وکړي او د خلکو اقتصادي ستونزې درکړي. دوی باید دا میاشت د ګټې لپاره ونه کاروي. په دې څو ورځو کې وړه ترکاری، وړي او شیرینی دوه برابر خپل خلکو پلوري.
یو بل کابل میشته نجیب الله د طالبانو له حکومت غواړي چې د خوراکي توکو به کنټرول کړي.
با آمدن ماه مبارک رمضان قیمت های مواد غذایی
د روژې د میاشتې پر اصلو سره د خوراکي توکو نرخونه په بازارونو کې خریدلی. دوکاندارانو او د سړک د سر پلورونکو لدی فرصت ګټه اخلي او د وړو وریجو، غوړیو، خرما، غوښې او ترکاریو بیې شل تر دیر سلنه لوړوي. زموږ غوښتنه دا ده چې حکومت بازارونه کنټرول کړي تر څو خلک وکولی شي دا مبارک میاشت په ښه ډول تیر کړي.
د کابل ښار په منډی کې د خوراکي توکو یو پلورونکی امیر خان د جمعې د ورځې د فبروري د 28مې نیټې د نرخونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن د 50 کیلوي قزاقي وړو یو بوري په 1400 افغانۍ ده. د شپاره د تر غوړیو یو ډبه 1300 افغانۍ. 25 کیلوي اعلی اوریجی یو بوري 2500 افغانۍ او دویمه درجه 2500 افغانۍ دي او بوره هم یو کیلو 70 افغانۍ ده.
دا به د هغو نرخونو په پرتله چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل ښاروالۍ لخوا اعلان شوې د پام وړ لوړوالی ښیي. دیني عالمان هم له سوداګرو غواړي چې د روژې د مبارکې میاشتې په درناوي د بیو له لوړولو ډډه وکړي. یو دیني عالم مولوي عبدالصبور عباسي ازادي راډیو ته وویل
رمضان المبارک میاشت را روانه ده. دا د خیر او د برکت میاشت ده، د ثوابونو د ګټلو میاشت ده، پیسو د ګټلو میاشت نه ده. په دې کې باید زموږ تجاران د خلکو د ضرورت توکي هغه قیمت نه کړي، هغه باید په مناسبو نرخونو باندې په خلکو باندې وپلوري. موږ اروپا کې ګورو چې کرسمس په موقع باندې شیان ارزانېږي، د خلکو د ضرورت شیان ارزانه کیږي. خو موږ چې په اسلامي ملکونو کې بیا ګورو د خلکو د ضرورت شیان چې دی په رمضان مبارک ونې مبارکه میاشت کې هغه زیاتیږي او ډیریږي. خو زموږ عام ولس ته پکار دی چې مصرف کم کړي، خپلو مسکینانو، غریبانو او بېوزله وروڼو سره پکې مرسته هم یاد وساتي.
په افغانستان کې د روژې په خاطر د لومړنیو خوراکي توکو د نرخونو د لوړېدو اندېښنې داسې مهال دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې ډول زیاتې شوې دي او خلکو د خپلو لومړنیو اړتیاوو د پیرلو توان له لاسه ورکړی دی.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
په ورستیو کلونو کې په کندهار کې د غواو فارمونو په چټکۍ سره وده کړې چې لکبلې مالداران خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. خو د مناسب بازار د نشټوالي له امله د دغو فارمونو مالکان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. فارم لرونکي وایي د خپلو محصولاتو د پلور لپاره مناسب مارکیټ نه لري او د شیدو نرخونه ورځ تر بلې بدلی شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
ا په کندهار کې د غواګانو یو کوچنی فارم
هغه شې دا چې کله باندې کله ځان یې نو وسته په دې شې دوه مشکل جوړ کړی
لدې فارم څخه هر ورځ لسګونه لیټر شې دې بازار ته وړاندې کیږي عثمان غنی چې د کندهار یو لمالدارانو څخه دی د خپل 15 د شغاګانو فارم لپاره نږدې 40 لک افغانۍ پنګونه کړي هغه وایي د فارمونو د ودی سره سره د مناسب بازار د نشټوالي ستونزه د دوی لپاره یو جدي ننګونه ده
په دغه فارم کې تقریبا 15 ډیر ثانیې غواوی دي 40 لک افغانۍ سرمایه گذاري سوي ده تقریبا دغه څه زموږ غټ ستونزه چې لور هغه د مارکیټینګ ستونزه لور چې د یو ورځ د شیدو نرخ په یو نرخ بل ورځ هغه نرخ راکمي لوی ستونزه د مارکیټینګ ستونزه ده او زموږ غوښتنه د دولت صدا سره چې زموږ په اړه باندې پلانونه جوړ کړي پلان ولري د مارکیټ په اړه سره ډول پلان لري او زموږ راتلونکي د پاره پلانونه لري د فارمداران د پاره پلانونه لري زموږ د دولت څخه موږ دغه غوښتنه
د غواګانو یو شمیر نور فارم لرونکي وایي د غواګانو روزنه د کندهار د ډیری خلکو لپاره د ګټوټي یوازنی منبع ده خو د پودری شیدو وارداتو یې بازار خراب کړی او د شیدو به خورا اچټی سی ودی
زموږ غواړي ته وشي چې بنسي زموږ شي په دا خوشاب کې به خډیر ډیری اني دي چې میم لري کندیم لري به خډیر سنان دا غواوی لري موږ غواړو چې دا شیدې بس وچ شیدې بنسي زموږ هغه دې خپل کندهار ته موږ ورکو
یوازنی غوښتنه دا چې پروژې چې باید بندې شي او یا که بندیز نه زیات محدودیت او تعرفه پر ولګیږي او د دې در څنګ باید هغه شیدې چې طبیعي شیدې دا هغه چې پروژې شیدې دا غوښ ترمنځ باید توپیر وسی
دا کمپنی پر مخ لاړ شي دا شیدې نو کې ارزښت پیدا کړي موږ د افغانستان خلک ډیر ستړي دي بیا په زیاتن د کندهار خلک ډیر ستړي دي سړي په پور په دارې غواره نیولې دا وسی هغه شیدو ته ګر کور ګوري
بل خو د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وایي د مالداری د ودی لپاره پر پودری شیدو تعرفه لوړه کړې ده د یاد وزارت تخنیکی معین مولوی صدر اعظم عثماني وایي مخکې پر پودری شیدو 8 سلنه مالیه اخیستل کده خو اوس دا کچه 10 سلنه تل وړه سوي
بهر نه د شودې واردات زیاتو مونږ په دې بنیاد باندې الته په دې باندې وټونه دلو چې د دې د مالدارانو د حمایت یو خټه خبره د تعرفه ده مونږ په اوا کې چې تعرفه 15 او یا 8% وا مونږ دغه 10% ته لوړ کړه او په انده کې به مونږ هم تدریجي مخکې روانو کله به مونږ د مالدارانو مشکلات ته ګورو کچرته د مالدارانو ته مشکلات وو مونږ د تعرفه په سلسله کې او د نور مسله چې زمونږ سره په خپل واس کې دي هغه شینه به مونږ وکړو چې مالداران حمایت شي
د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې د محل په دغه ولایت کې د غواګانو 640 فارمونه فعالیت کوي چې هر کال محصولات شاوخوا 140,000 میټریک ټنه شدیدي د کندهار ډیری اوسیدونکو د مالداری او کرنې لپاره خپل ورځنی اړتیاوي پوره کوي
واشنگتن ته د اوکرين د ولسمشر ولودی میرزلینسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې له ولسمشر ډونلډ ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د ولسمشر ډونالد ترامپ کتنه پرون هغه مهال نیمګړې پاتې شو چې د دواړو مشرانو ترمنځ په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې لناندرې وروسته لفظي شخړه وشوه او په دې پسې د دواړو مشرانو ګډه خبري غونډه هم کنسل شوه زلنسکی واشنگتن ته د سفر د مهمه برخې په توګه له ترامپ سره د اوکرين د قیمتي منرالونو د اړوند تړون له لاسلیک پرته خپل سفر نیمګړی پریښود د کمساري پیښې د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکرين د دفاع د راتلونکي په اړه پوښتنې رابرسېره کړې ترامپ وروسته پر ټروټ ټولنیز شبکې ولیکل چې له زلنسکی سره په سپینه ماڼۍ کې ډېره مانادار غونډه لرله ترامپ وی له احساساتو راوتلې خبرې په زړه پورې دي او ماده نتیجه ترې واخیسته چې ولسمشر زلنسکی په هغه صورت کې چې امریکا یې ترڅنګ وي سولې ته چمتو نه دی ځکه دای فکر کوي چې په جګړه کې د امریکا له ښکېلتیا څخه به په مذاکراتو کې امتیاز ترلاسه کړي هغه ټینګار وکړ چې دای چاته امتیاز نه ورکوي او یوازې سوله غواړي ترامپ پر زلنسکی تور ولګاو چې د دې په دفتر کې متحدو ایالاتونو ته سپکاوی وکړ او زیاته کړه چې زلنسکی د درېمې نړیوالې جګړې او د میلیونونو انسانانو د ژوند پر سر قمار وهي
God bless you.
You will not have a war.
Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel.
I'm not telling you.
Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position.
د اوکرين ولسمشر لټرام سره د ناندريو پر مهال ټینګار کاوه چې امریکا باید اوکرين ته امنیتی ضمانتونه ورکړي او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اشاره پترڅ کې وویل چې له قاتل سره باید هیڅ کله سازش ونشي. خو ټرام په جواب کې ورته وویل چې اوکرين باید روسي ته امتیازونه ومني. ټرام د هم وویل چې کیف باید د امریکا د مرستو منندوی ووسی. ټرمپ او زلنسکي کله چې پرون د لومړي ځل لپاره په سپینه ماڼۍ کې یو بل سره ستړي مشه کوله او لسونه یې ورکول، د کمرو او خبریالانو په مخ کې ناندرې ووهلې. د دواړو غږ اوچت شو او په دې توګه د دوی ترمنځ هغه لانجه بیا پیل شوه چې ولسمشر ټرمپ نږدې یوه اونۍ مخکې په دې ادعا پیل کړې وه چې ګنې جګړه لومړی اوکراین پیل کړې ده او بیا یې زلنسکي دیکتاتور وباله. د ټرمپ او زلنسکي په پرونی غونډه کې په ښکاره لیدل کېدل چې آیا د سولې یا اوربند په صورت کې به امریکا د روسیې پر ضد جګړه کې اوکراین ته د ځانګړو امنیتي ضمانتونو ژمنه وکړي کنه. ټاکل شوی و چې دواړه مشران به په پرونی غونډه کې د اوکراین منرالي زیرمو ته د امریکا د لاسرسي اړوند تړون چې دا یې درېمه بڼه وه هم لاسلیک کړي. د دې تړون د ارزښت په اړه د رواني فبروري میاشتې په سر کې هم د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ مخالفت پیدا شوی و.
له خبرونو ور اخوا د خوست په سپیری ولسوالۍ کې میش وزیرستاني کډوال شکایت کوي چې له دوی سره د خوراکي توکو مرسته چې هر میاشت په کې ده بند شوي او لس میاشتې کېږي چې مرستي نه دی ورکړل شوي. دوی زیاتوي نه په هغه ځای کې کار او مزدوري شته او نه کومه بله داسې وسیله چې د خپلو کورنیو د خوراک او پوشاک اړتیاوې وربانی پورا کړی. وزیرستاني کډوال د خوراک له نړیوال پروګرام او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې له دوی سره د پخوا په شان خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې له 2024 کال راهیسي د وزیرستاني کډوالو شاوخوا 8000 کورنۍ میشتي دي چې یو شمیر د پاکستان د حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپل سیمو ته ستنې شوې دي. نور حال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
د خوست د سپیری سرحدي ولسوالۍ د افغان دوبۍ او کارني سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له نږدې یو کال راهیسې دوی باندې میاشتنۍ مرستې بندې شوي چې په دې سره یې ستونزې ډېرې شوي دي. دوی له اړوندو ادارو، نړیوال خوراکي پروګرام، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ او نورو نړیوالو بنسټونو غواړي چې د هغوی ستونزو ته په کتو دي ورته د مرستو بهیر بیا پیل کړي. د کډوالو یو مشر ملک مالی خان مشال راډیو ته وویل
په هاتر کلونو په سر باندې زموږ سره مرستې جاري و تلشی زمون خلک غریبانان دی او نه ماش لري نه نور کاروبارونه لري. مخته رمضان را روان دی، چا سره هم دا د رمضانات یاد پسلمی یاد مخمی امکان نشته.
په ورته توګه په سپیره کې یو بل وزیرستاني کډوال اسلام الدین وایي د دوی سیمه سړه ده او وروستۍ بارانونو د دوی د ژوند ستونزې لا نورې ډېرې کړې دي.
ورینګې دی په میژ په ځنه خلک یې نه هړنګ شول. وړې کې وړې کې ماشومان چې وخت دوکان شوی دی ټول ټیخیږي. یونیسیار دو دبليو پی دو دغه نامیر مطالبه کوي چې مشتاغه خپل مرسته بیا به حل کو.
د سپیره په ولسوالۍ کې میش کډوال وایي په تیرې ول سیزه کې د دوی د استوګنی او ژوند تیرولو ټول شان زړه او لکار لویدلی او په خپل قناتو یې د سمبالولو توان نه لري. د یاد سیمې استوګن کډوال اسلام وویل
دا به سیمه چې کیما دوه افغان دوبه یسپیره ولسوالۍ په دا بند بارونی نه هډیر کیږي او وبره هدل تا کیږي چې کیم د کری چاتینه دي اها وبره بارنګي خراب کړی دي او کیم خیمه دي اها هزار شوې دي او خلک غربت تای میش د چارواکي نه دا غوړي د سره داسې مرسته وشي.
د سپیری ولسوالۍ د کانې کلی اوسیدونکو مصادین بیا وایي د دوی د اوسیدونکو ډیره برخه دومره غریب او بیوزله ده چې د هغوی ټوله تکیه د نورو په مرسته ده.
اني دلته د کورانه شته چې هغه خپل مواد یې کوم مصرف مخانه ویني چې خپله مواد وکړي. یعنی ډېر غریب بنان خلک دلته اوسېږي. پوره لاس میاشت کېږي چې هغه مرسته مونږ ته هیڅ توزیع نه ده شوې. دا مرسته د مونږ نه خلا ارته خلاصه شي.
بل لوري ته د خوست د کډوالو چارو ریاست چارواکي د وزیرستانوي کډوالو ستونزې منی او وایي دا ستونزې نړیوالو ډونرانو سره شریکه کړي. د هغوی لخوا هم ورسره زمینی ژمنه شوې او دوی عملي کولو ته په تمه دي. د کډوالو رئیس رئیس شیخ محمد امان الهام ویل
هردلو ندی د خلق زکه چې کاروبار چې د سنوي او دومره وخت لس میشته تکراری شکل موږ بیا شریکو په هڅه کوي سچ تر لاسه کو یا خبره د دوی په مرسته کې په مخ لاړ شي موږ خوشاله وو. باندې
یاد دیوی په خوست کې ګلان کیم تړنی او سپیر ولسوالۍ همدارنګه د پکتیکا برمل او لمن هغه سیمې دي چې د 2014 زیږدیز کال راهیسې د وزیرستانو یو کډوالو یو لویه برخه پکې وسیږي. که څه هم د دې کډوالو ګڼې کورنۍ د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوې، خو لا هم په دې ځای کې د هغوی زرګونه کورنۍ پاتې دي چې په دې وروستیو کې د مرستو د بندېدو له کبله ستونزې له پخوا ډېرې شوې دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتات.
په کندهار کې له کورنیو غنمو څخه د اوړو د تولید کچل وړه شوې ده، خو صنعت لا هم له ستونزو سره مخامخ دی. د دې ولایت د صنعت او قانونو خونی چارواکي وایي په کندهار کې درې فابریکې د غنمو د پروسس په برخه کې فعالیت کوي چې د کورنیو غنمو څخه بیلابیل ډولونه اوړه تولیدوي او د هیواد ګڼو ولایتونو ته صادروي. له بلې خوا د دغو فابریکو مسؤلان شکایت کوي چې د کورنیو غنمو کمښت او د برېښنا نشتون د دوی لپاره سترې ستونزې دي. د دوی په باور که دا ستونزې حل شي نو کندهار به د وړو په تولید کې په ځان بسیا شي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کندهار په صنعتي پارک کې د غنمو د پروسس دا نوې فابریکا څلور میاشتې مخکې د شاوخوا یو میلیون ډالرو په لګښ جوړه شوې ده.
د وطنې غنم پیداوار په دې رشته د کار اوسې برخ اوسې اوس تقریبا موږ سره 50 نفره کار کوي.
د یادی فابریکې مسول ګل احمد وایي دا فابریکا د 280 ټن وړو د ورځنی تولید وړتیا لري، خو د برېښنا د کمښت له امله تولید اوس مهال یوازې 100 ټنو ته رسیږي.
تقریبا برق وسه ته ساته دی په ته ساته کې نومر سل ټنه مال باسو، او که چیرې برق سلیر ساته سي یعنی دوه نیم ساعت در دوه ساعت چا ټنه پرې موږ تولید کوو پروسس کوو د ورځې په سلیر ساته کې. اوس پیلن د ټول افغانستان ته ځي، اوس دا موټر ته ویني د هلمند ته باریږي، لشکرګاه ته باریږي، هلمند ته او غزنی ته هم ځي، اوس غزنی موټر ځي، کابل ته ځي، خوست ته ځي، او دغه سره تیر سه دا پر دغه لن من چې سم دغه دې د سالنګ سجه خواته ټول ته ځي، در جلال آباد پر دور بیا داس در یرات پر ځي. خپل وطني غنم دی، وطني تقریبا شپږ رقم مال مش باز شپږ رقم تولید لرو.
د لالی او خانجان په نومونو د فابریکې کارکونکو وایي دوی د عصري ماشينونو په مرسته د غنمو څخه شپږ ډوله د وړو تولیدات لري چې د ارتیا په صورت کې دوی د بهرنوي غنمو څخه هم ګټه اخلي.
دا غنم دا ګودام څه راځي بیا د ذخیره لري، دوی ذخیره لري، هیوی قزاقي غنم لیږي او بلته وطني ورلیږي، بیا ځي پورته کیږي سلرم چاته هلته بیا پرول کیږي، پرول سوله بیا راځي دلته باندې دلته وړه کیږي بیا بیرته پورته کیږي، بیا د جاسو دوه درې رقم وړه وځي.
درې سلور میاشت کیږي دلته راغلی هم وطني وړه مباسو قزاقي مباسو سوپر مباسو پوشه چالو وړه مباسو غزنی تم ځي او کابل تمځي ننګرهار تمځي کوانګوانو ته دا کوشش کوم چې لکه ټول شرکتونه جوړ شي افغانانو نه غون په کار تخته شي.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په دې ولایت کې د غنمو د پروسس درې فابریکې فعالیت کوي چې د وړو د تولید کچه لوړه کړې ده. هغه زیاتوي چې د بهرنیو وړو د وارداتو د اړتیا د کمولو لپاره هڅه کوي چې نور پنګوال هم دې برخې ته تشویق کړي.
په خوا به موږ ته اوړه سوي په حساب غنم به اوړه راته راتلله چې په هغه ترکیب کې موږ نو خبر چې څه شي ګرځي، خو بیا هم دلته کیفیت هم ډېر ښه دی الحمدلله، او تولید هم څومره چې دلته غله دانه پیدا کیږي غونده غله دانه دلته اوړه کیږي او پروسس کیږي په ښه کیفیت باندې. د دې دغه سبوس هم په دمواشي په تغذیه کې ورڅخه کار اخیستل کیږي چې دا خپل ډېر ښه لاسته راوړنه ده، او همدارنګه ډېری هیوادوالو ته دلته د کار زمینه هم ورته مساعده سوې ده.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ وړه له پاکستان او قزاقستان څخه واردوي چې د لارو د بندېدو له امله نرخونه وخت په وخت لوړ کیږي. خو خلک باور لري چې په کندهار کې د وړو د پروسس دغه سي خصوصي فابریکې به د وارداتو تشډک کړي او د داخلي تولیداتو ملاتړ به زیات کړي.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. نن په افغانستان او د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د روژې مبارکې لومړۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې تېر شپه په یو بیان کې وویل چې د هیواد په ډیری ولایتونو کې میاشت لیدل شوې، نو ځکه شنبې د کب یولسمه د 1446 هجري قمري کال د رمضان المبارک میاشتې لومړۍ ورځ ده. پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو د پاتې وسلو له کبله اندېښنه وښودلې ده. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون جمعه په خپل اونیزه خبري غونډه کې وویل چې دا پرمختللي وسلې په پاکستان کې دننه په تروریستي حملو کې کارول کیږي. د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت چارواکي وایي چې د افغانستان له لوري هامون جهیل ته اوبه رسیدلې دي. د سیستان او بلوچستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر محمد رضا علي مرادی د ایران نیمه دولتي مهر خبري آژانس ته ویلي چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوریاو او په فرارود او هاروت یا ادرسکن سیندونو کې د اوبو له زیاتېدو وروسته پرون د کب د لسمې په سهار د ایران په خاوره کې د هامون جهیل ته اوبه ورسېدې. او واشنگتن ته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی سفر پرون وروسته له هغه نیمګړی پاتې شو چې د ولسمشر ډونالد ترامپ سره په سپینې ماڼۍ کې شخړه وشوه. د امریکا ولسمشر زیلنسکی ته وویل هغه مهال بیرته امریکا ته راتلی شي چې له روسیې سره سولې ته چمتو وي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو سو کوای چې باید نو وخت راشي. نو وخت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وی نه روزګار وی نه پیسې وی نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وی چې ته په نو وخت راولي.
د یو ځوان خبرې مو واوریدلې چې ویلې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې دوی په خپل ژوند کې نوښت او پرمختګ نشي راوستلی. خو ټول ځوانان بیا په دې فکر نه دي. دوی وایي چې لکه مو اسانتیاو څخه هم ګټه اخلي او په خپل ژوند کې بدلون راولي.
زه خپل ځان درته په مثال کې ورکول شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر حسان دی. ما دا اوس مثال درکول شم چې زه کمپیوټر ته ناسم او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو ما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي.
د تاسو په نظر په ژوند کې نوښت راوستل د پرمختګ لپاره هلي ځلې کول څومره اړین کار دی؟ او آیا اوس چې د ځوانانو په خبره د طالبانو نظام د دوی د ډیرو پرمختګونو مخه نیولې، دوی به له دې ټولو ستونزو سره سره څنګه په دې وتوانېږي چې تر یو حده خپل ژوند ته بدلون ورکړي؟ نن همدا موضوع څېړو. ملتیا مو وکړئ. در منورتونکو د ګان شمیر ځوانانو په خبره په ژوند کې نوښت او پرمختګ دوی لرواني اړخه خوښ ساتي او په خبره ژوند ته نوې رنگ راوړي. خو له بعد مرغه په افغانستان کې د طالبانو له دوه مجلی واکمنۍ څخه را په دې خوا د ټولو ځوانانو په دې ربیا دینجونو په ژوند کې منفي بدلون راغلی دی. پس دا کړو او کاري بندیز دی له نورو لومړنیو حقونو څخه چې یو انسان د بشر په توګه اړتیا ورته لري محرومی دي. په همداسې وضعیت کې به دوی څنګه په دې وتوانېږي چې د ځان خوښ ساتلو لپاره په خپل ژوند کې نوښت راولي؟ په پیل کې افغان ځوان عاشق الله راته وایي چې د ده په نظر خو دا شونې خبر نه ده.
یو څوک وایي چې باید نوښت راشي. نوښت یو سړی سړول راولي په دې وطن کې چې نه کار وي نه روزګار وي نه پیسې وي نه پرمختللې سيزونه تاسو موجود وي چې ته په نوښت راولي. دلته چې یو سړی مثلا د بیګا د ډوډۍ سره حیران دی، نو هغه نه د نوښت ستمه کېدای شي. زه په دې باور یم کنه د یو هیواد ځوانان هلته پرمختګ کولای شي کله چې د نوښت لپاره هغوی له اړخه ذهنن جوړ وي، کاغه اقتصاد وي، کاغه مالی برخه وي، کاغه کار ولري، کاغه روزگار ولري، اغه نه وخت کولای سي. یو څوک سي د ذهن نه ګډ ور دي، روزگار خراب دی، اقتصاد خراب دی، په هیواد کې تعلیم نشته، نو زه په دې اند یم چې هغه هیڅ کله نه وخت نشي راوړلی منځته. یعنی د بیګا وخورم سبا ته ایران یم، بیدند یم، نو زه څنګه نوښت راولم؟ یعنی یو څوک مانه ولی د نوښت تمه وکړای شي؟ زه په دې نظر یم چې کله له هر اړخه یو ځوان ورغول شي، جوړ سي، هغه ذهن جوړ سي، مالی برخه قوي وي، فشار پې نه وي، دنده ولري، نو هغه به یو نوی نوښت حتما رامنځته کوي.
یو شمیر نور افغان ځوانان هم د عاشق الله په څیر ورته ستونزې لري، خو وایي هڅه یې دا ده چې په همدې سختو شرایطو کې تر خپله توانه خپل ژوند ته نوی رنګ ورکړي، یو بدلون راولي. هغه که ډیر کوچنی بدلون هم وي دوی مثبت ګڼي. هجرت الله نیازی چې د کمپیوټر پروګرامونه زده کوي له همداسې ځوانانو څخه دی.
زما په اند او فکر باندې چې نوښت په ژوند کې ډیر زیات مهم دی، تر څو هر ځوان یا د ټولنې هر قشر یا هر وګړی ښه ژوند ولري، دی باید له نوښتونه پوره پوره استفاده وکړي او په ژوند کې ډیر مهارتونه ترلاسه کړي.
راځو د تاسو خپل ژوند ته که خبرې پې وکړي راته، چې مثلا څه وخت د ژوند په کومه برخه کې تاسو دې ته متوجه شوي یاستئ چې باید نوښت راولئ؟
بالکل، د ژوند په هر برخه کې نوښت پکار دی، خصوصا کله چې موږ په دنده کې یو یا د یو هدف لپاره کار کوو، نو موږ باید ډیرو نوښتونو استفاده وکړو. زه خپل ځان درته په مثال کې ورکولای شم چې زه د ژوند په هر برخه کې الحمدلله ډیر هڅان دی، ما بار بار دا کوښښونه کوم. همدا اوس مثال درکولای شم چې زه کمپیوټر ته ناست یم، د شپې ناوخته ده، او په خپل مهارتونو باندې کار کوم تر څو زما په مهارتونو کې لا زیاتواله راشي. یعنی هر ورځ زه له یو نوی ډول نوښت سره مخ کېږم.
که درته وایي چې اوس تاسو په کمپیوټر کې څه کوئ چې نوښت غواړئ تاسو راولئ؟
د چمپینز ټرافي کې د آسترالیا او انګلینډ ترمنځ یو ښه سیالي ترسره شوه، او ما پر یو لنډ خبر ولیک، هغه مې خپل فیسبوک پاڼې نه هم نشر کړ، او تر څنګ په ورزشی برخه کې کم کامیانی وي، کم مهارتونو ته ضرورت و، هغه مې ترلاسه کړ.
که په یو رقم مخکې لاړ شي، ځوانان که درس برخه یې که د کار برخه یې، یعنی که شخصي ژوند وي که رسمي ژوند وي، څومره ژوند خسته کوونکی چې همیشه یو کار او په یو رقم؟
خوندوره پوښتنه ده. که چیرې موږ په یو ډول باندې مخ ته ځو، نو دا ژوند یو ډول خسته کیږي انسان ترې. که چیرې موږ د هدف لپاره په مختلفو لارو باندې لاړ شو، او یا د غوره ژوند لپاره له مختلفو لارو چارو نه کار واخلو، نو ډیر ښه ژوند به ولرو غښتلی به اوسو.
هغه ځوانان چې وایي نه نوښت نشو کولای، زموږ مخه د افغانستان سیاسي وضعیت نیسي، تاسو له خپلو تجربو نه څه ورته وایي؟
لومړی خو باید موږ په سیاسي کارونو کې هیڅ کار ونه لرو، په سیاسي فعالیتونو کې باید هیڅ موږ ونډه ونه لرو. ژوند او پرمختګ او د دې ترڅنګ هدف یو بیله لار ده، یو بیله برخه ده. نو که هر ځوان غواړي چې په ژوند کې پرمختګ وکړي، په خپل مهارتونو باندې کار وکړي او خپل تګلارې تعقیب کړي، نو دوی کولای شي چې په ډیرو برخو کې په خپل تګلارو باندې او په خپل مهارتونو باندې کار وکړي، او سیاست بیا یو جلا موضوع ده.
کراسو دي تاسو د ښوونځي دورې ته کله چې تاسو درس ویلې، څومره نوښت مو راوسته چې یو څه په نوې بڼه ښه او ژر زده کړئ؟
کله چې موږ ښوونځی لوسته، نو ما د خپل درس ویلو دپاره یو وخت ټاکلی و. ما به په قدم وهلو سره دغه د مکتب درس زده کوو، د مازیګر په ټیم کې یا هم د ماسپخین په ټیم کې، طبعا چې هوا نه ډېره ګرمه اوسي او نه ډېره یخه اوسي، او بل به مې د قدم په وهلو سره درس زده کوو. د دې تر څنګ به ما په کمپیوټر کې ځان ته شارټ نوټ راخیسته، مثلا د فزیک امتحان به و یا به د کیمیا امتحان و، نو ما به دغه خپل د ټول کتاب نه ځان ته شارټ نوټ راخیسته، هم د قلم په واسطه او هم د کمپیوټر له طریقه. دلته ما دوه مهارتونه په نظر کې نیولې، یو دا چې کمپیوټر کې هم زخه شم، او د دې ترڅنګ دغه در ځان ته شارټ کم او ښه زده کړم.
یعنی تاسو خبرو کې ښکاري چې نوښت دا و، اکثره کسان درس وایي، ځوانان په تیره بیا دوی یو چیرته ناست وي، آرام چاپیریال لټوي، بیا درس شروع کوي، مګر تاسو قدم وهلو کې ځان ته د درس زمینه برابره کړه، غواړی همداسې یو څه وایي؟
دقیقا، بالکل.
که یو څوک وایي چې زه نسم کولای، نوښت نسم کولای، دا خبر سمه ده؟ او که دای هڅه یې نه کوي؟
اغلې فرشتې، زه باید دا ووایم چې یو څوک وایي چې زه نوښت نشم کولای، زه ورته په خپل اصطلاح یا خپل نظر زما دا دی چې دا یو لټ انسان کېدلی شي، ځکه هر انسان که وغواړي نوښت کولای شي. او په اوسني عصر کې خو خصوصا ټکنالوژۍ ته کرا شو، امکانات ډیر زیات دي، خصوصا ځوان قشر سره. یعنی په هر ورځ کې په هر شیبه کې کول شي چې لنوي نو وختونو سره مخ شي او خپل د ژوند هغه مهارتونه او تجربه پکې زیات کړي.
د ځواني عمر څومره مهم ده د موضوع ته چې په هر برخه کې ته تنوع ولري؟
ډیر زیات مهم ده. انسان چې ځواني نو تبا ځوان انرژي ورسره ووسی. په دې مرحله کې باید انسان ډیر لاسترونه ولري، ډیر نو وختونه وکړي ترسو په آینده ژوند کې ورته ډیر زیات پکار شي.
هر ورځ په څه فکر کې چې مثلا زه څه وکم چې ماته ارت نوی او یو تنوع مرمنځته کړي؟
زما خپل ورځنه ژوند خو په دې ډول باندې ما ځان تیار کړی دی. کله چې زه سهار له خوبه را پاسېږم او د اصل مانځنه وروسته زه یو وړوکی کتابچه لرم چې دغه خپل ورځني فعالیتونه ځان ته شارټ لیست کوم چې زه باید نن کم کارونه ترسره کړم او کوم کارونه ته اولیت ورکړم. کله چې دا ځان سره شارټ نوٹ کې ولیکم او یو کار ترسره کوم نو په دې ډول باندې زما ژوند هم ډیر منظم دی او د دې ترڅنګ کم کارونه چې ضرور دي هغه هم ترسره شوي په ښه بڼه باندې او په زمین کې نو وختونه خپل رامنځته کې. ځکه چې سوشل میډیا نه هم استفاده کوو، انټرنیټ نه هم استفاده کوو، خپل ذهن نه ډیره زیاته استفاده کوو چې په دې سره زموږ مهارتونه، تجربه او ژوند پرمختللی کیږي.
یو شمیر دوستان دی په خوښه کې شته چې هغوی لکه څنګه مو چې مخکې په مارکه کې یاد کړل همیشه یو نوښت مخکې روان دي او په نظر یې نسی کولای چې یو څه نوي کړي.
شته ډیری دوستان شته هغې د یو ډول پلټۍ کې راایسار دي، لټۍ به ورته ووایو چې د لټۍ له امله هغې نشي کولی چې په ژوند کې نوښتونه وکړي یا پرمختګونه وکړي. بس یوازې لنډه بهانه بیا همدا وي چې نه کیږي نو والله یا ما سره امکانات نشته ده، په یوه لاره یا په بله لاره یا په یو بهانه یا په بله بهانه خپل ژوند ته نه غواړي چې نوښتونه پکې ترلاسه کړي او په خپل ژوند کې پرمختګ لاسکړي.
بیا کله چې تاسو د غو ژوند ته ګوري او بیا خپل ته څومره توپیر پکې ویني، دا تاسو همیشه په دې فکر کې یاست چې یو فعالیت ولري، یو تنوع ولري او دوست مو د تاسو په څیر نه ده؟ څومره فرق د تاسو دواړو په ژوند کې ده؟
دقیقا واضح فرق ده. مو کزان چیرته غوي سره پرتله کړو نو ډیر فرقونه شته ده. یو خو په ورځنی ژوند کې اکسرسایز یا تمرین هم زکوم او د دې ترڅنګ زموک فیسبوک پاڼه یا زموک خپل فعالیتونه او الحمدلله د دې ترڅنګ غو تعلیمي لاس تراوړنې یا د تجربو لنګانه کوي. ډیر زیات فرقونه شته په هر برخه کې چې دا واضح دي او دا مونږ غوړه نه بولو چې بیا خپل ملګری ته یا خپل دوست ته ځان شو غونډې کو چې مثلا زه دغه مهارتونه لرم یا دغه تجربه لرم او تاینه لري.
څومره تشویقوي مستقیم او غیر مستقیم چې هغه یې تاسو په څیر باندې فعال سي او کامیاب ژوند ولري؟
زه خپل ورته ځان مثال نه ورکوم، ورته وایم فرض مثال هغه فلان کې وګوره په سوشل میډیا کې چې فعال ځوان اوسي، سادات صاحب کوم غیات کو یو ځوان دی، کچیر تاسو فیسبوک پاڼه یا هم نور د یوټیوب چینل تعقیبول یا مثال لیدلې وي نو دغه یو مثال ورکو یا ورته وایو چې هغه فلان کې ملګری وګوره، استاد وګوره، د پوهنتون استاد یا هم یو ښه خبريال یا ټولنیز فعال سره منشن کو چې ترسو د تشویق شې برخه ته او خپل ژوند کې نوښتونه وکړي.
په اخر کې به د تاسو یو نظر موږ ځوانانو ته ولرو چې دوی فکر کوي خای کله چې اقتصاد خرابېږي، کله چې سیاسي وضعیت د دوی پزړه نه وي، کله چې په ژوند کې نور غټ وړ جنجالونه سره دوی مخ کېږي، فکر کوي چې نور هرڅه تمام دي نو نه وخت سن تنوع ته هیڅ شي نسته په ژوند کې، د سې ځوانانو ته بعد تاسو پیغام څه وی؟
هغه ځوانانو ته زما پیغام داده چې په ټوله کې به وایو چې دوی بهانه کوي چې مثلا اقتصادي مشکلات دي، حالات یو طرف دي بل طرف دي، دا هر څه په خپل ځای باندې، خو زه به دا وایم چې حد اقل هغه خپل وس او توان کې چې تاسو څه دي، ځکه انسان تر خپل وس اګرام دا کم امکانات چې تاسو سره په لاس کې دي حد اقل د نه استفاده وکړي. که په کومه پیمانه هم وي تاسو نه وختونه وکړي حتمان هغه خپل ټاکلې موخه ته یو نه ورځ رسیږي، خو چیرې آرام په خپل ځای پاتې شي او په یو یا بل بهانه باندې ځان لدی وباسي چې نه کیږي اقتصادي مشکلات دي هم ز فلانکی سره سیال نه ما یا یو بهانه کوي یا بل بهانه کوي، زه وایم چې دا ناکام انسانان دي. خصوصا ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې د همدې وخت نه پایل کوي کوم امکانات چې په لاس کې لري کله گمی په کومه پیمانه می تاسو خپل هدف ته لګ کار وکړي ترسو یو غختل او له مهارتونو ډک ژوند ولري.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندۍ سلامات اوسئ.
کور مو ودان، له تاسو مننه چې موږ مو د مرکې وړ وبوللو.
عزیز الله عزیزی هم د منی چې په افغانستان کې ځوانان لګنو ناخوالو سره مخ دي، خو وی بیا هم د نوښت او بدلون راوستلو لپاره هلو ځلو ته زمينه برابرېدلی شي.
یو انسان ځوان کېږي باید خپل په زندگی کې مختلف نوښتونه ولري. مثلا کیو کار کې دای بندیږي، الته کار کوي، یو نوې طرحه جوړي، پاغي کې zarar کوي، نو ادا دې نه مایوسه کیږي، د خپل پالیسی ری تغییر کی، یعنی خپل نوښتونه ری تغییر کی. مثلا یو ځوان کا کار کوي په یو ځای کې، یو اداره کې کار کوي، او دا ورته خسته کنه ده یا دا سره په زندگی کې سمون نه خوري، کولای شي چې هغه تغییرات راولي خپل په زندگی کې.
تاسو مثلا اول ځکهون کوي وي بیا لغورسه پانتون سو مسلکی ژوند سه څومره دی خوښیدل چې همیشه نوښت ولري؟
اول کله چې موږ د مکتب نه خلاص لو په پانتون تر اغلو همیشه هدف مې ومدا او ټاکلې و چې همیشه په ژوند کې نوښت نه وسی، او ما چې کله شروع کړی دا په راستاو چپلاس په پیژندل دی، همیشه په نوښتو سره هم او نوښتونه خسرای خپل ځان ته خپل ایجادای نه تنها چې موږ په مطبوعاتو کې کار کوو، په څنګ کې هم نور نوښتونه موږ درلودل. مثلا موږ داسې اکټیویټیانې درلودلې، هغه کوم پروګرامونه چې فرهنګي و د ولسونو دپاره، محلي د خلکو دپاره، داسې نوښتونه خپل موږ ایجاد کول. او موږ زندگی دا اصلا خپله زندگی او نوښت دی، هره ورځ باید یو تغییرات سړی خپل ځان ته راولي. کله چې ته یو هدف ځان ته ټاکلی اوسي چې زه به په دغه کال کې څه وکړم، بل کال کې بسي، بل کال کې بسي، زما په نظر باندې رنګونه په زندگی کې ډېر اهمیت لري. سړی ځوان هم ساتي، سړی تقویه هم ساتي، نو که همیشه په یو لاره باندې روان اوسي دا خپله د ژوند خسته کوونکی. نو که کله ته تنا ژوند کې کار کوي، نو په څنګ کې او بل نه وخت چې هغه کې باید تفریح هم، چې ته تفریح وکې، سیاحتو کې، خزایو کې، مناظرو کې وګرځي، طبي ژوند ته خپل ادامه ورکړي.
ځینې ځوانان په دې فکر دي چې په افغانستان کې په دوی باندې دا چې د ژوند کولو شرایط تنگ شوي دي، دوی نس کولای په خپل ژوند کې نوښت ولري. لدې خبرې سره تاسو څومره موافق یاستئ؟
متاسفانه کوم حکومت چې په افغانستان کې دی، اوس هغه ځوانان چې هلته دي، هغه په زړونو کې چاربانونه دي، هغه چې غواړي چې نوي نوښتونه ایجاد کړي او نوي کارونه وکړي، متاسفانه زمينه ورته مساعده نه ده. نوښت خپل کولای شو چې موږ وایو چې یو ارمان دی په زړه کې، کوم څوک چې دا نوي نوښتونه خپل په زندگی کې ایجادوي، متاسفانه زمينه ورته مساعده نه ده. افغانستان کې تاسو خو ویلئ چې متاسفانه خزینه ځوانانی چې دي، مثلا هغه ته خو هیڅ زمینه د دې مسایده نه ده چې حداقل هغه خپله روزمره اولین کس زندگی ته یو تغییرات راولي، یعنی هغه تحصیلاتو ته د لاسرسی نه لري چې دوی هغه خپله حداقل هغه پوهنتون خلاص کړي او بل دغه د زندگی په نوښتونو فکر وکړي.
که تاسو د ځوانانو شخصي ژوند ته د لباس اغوستل دي، مثلا خپل په عامه خبره سټایل بدلول دي، دا څومره له رواني اړخه یو ځوان خوښ ساتي؟ په دې اړه باندې د تاسو تجربه څه ده؟
انسان ته عقل، مثلا زه مثال وایم، چې یو موټر اخلي کنه، هغه موټر هم چې اخلي کته یو کال یا دوه کال تر درې کال پورې د سړی هغه رنگ دغه اصلا کغه وایي سوارزونه لري، هغه رنگ دغه ستړوي. خو متاسفانه زمينه د افغانستان ځوانانو ته مساعده نه ده چې دا چینجز خپل په زندگی کې راولي، خپل پر افتار کې د عقل نه وخت راولي. یو سروي دی چې خپل د زندگی چې څومره ما دوستان مانه لري شي وي دي، څومره تر نږدې شي وي دي، کولای شي چې دوی په کې یو تغیرات راولي خپل په زندگی کې، یو نه وخت راولي. نو هغه هم کېدلی شي د رواني لحاظ کې دوی ته ډېره ګټه من اوسي، او همدغسې که چا تاوان او قدرت رسېږي، لکه تاسو چې اشاره وکړله، خپل په لباس کې، خپل په پوشاک کې، خپل په درس کې، خپل په تعلیم کې، خپل په تجارت کې، په هر شي کې چې د زندگی روزمره قربانې سوال شي، په هغه کې نوښت راولي چې په شرط زمينه ورته مساعده وي، دا ورته ډیره ګټور ده او مثبت اغیز لري په انسان.
په اخر کې ځوانانو ته باید تاسو ویل څه وی چې همیشه یو ډول د ژوند روان دی، که څه هم زمينه ورته مساعده سي، مګر یو ډول انګیزه د دې نه لري چې هغه په خپل کلوړو کې، په خپل ژوند کې بدلون راولي. د څه یو کس ته باید تاسو خبر څه وی؟
زما کسانو ته چې په مغه عمله پلګه کې اول زینه کې وړل دي، متاسفانه هغه ته زما دا خواهش دی چې او دا مې ورته درخواست دی چې نه هغه بل زینه هم لري، نه زینه په زینه، بل اخر کوم ستاسو شي کوم هدف ټاکلې هغه ته رسیږي. نو تاسو همیشه یو نوښت زندگی مکوئ، نو همداسې چې کی جی نرسری لري، نرسری لومړی سم لري، همداسې دولسم پورې، بیا پانتون، بیا ماستری او دکتورا راځي، زندگی هم دغه سر نوښتونه هم دغه سي. نو تاسو پالګه په پالګه مخکې لاړ شئ، یو ځای کې مدرېږئ، کوم نه مایوسه کیږم خو بل بخش شروع کی. نو زما خواهش هم دا ده چې یعنی ژوندون د ادامه لري، او اس وخت مو مایوسه کیږي، اخر هدف ته رسیږي.
یو بل
ځوانه چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد کړو، نوښت او پرمختګ د ژوند مهمه برخه ګڼي. هغه وایي افغان پیغلې کوي شي چې نوښت له خپل کور څخه را پیل کړي. دا مېرمن په پیل کې د نوښت او پرمختګ په ارزښت خبرې کوي.
پزون کې څه تنوع نوي، پزون کې څه بدلون نوي، یو نوښت یو رقم تزون انسان خستګي، انسان ستړی کوي، زړه له ژوند څخه توريږي. که انسان په هر محیط او په هر ملک کې څه وي، تنوع ته ضرورت لري، نوښت ته ضرورت لري. انسان باید په خپل نوښتګر ووسی کې، خصوصا هغه باسواده قشر، هغه تل غواړي چې بدلون راولي. بدون موږ څه وخت راوستلی سو څه ارزښت لري؟ ارزښت خو یې دا ده چې په ژوند کې مثبت اغیزه ډېر زیات لري، هغه په اقتصادي برخه کې، په ټولنیز، په عیسیتي برخه کې، د ژوند په ټولو اړخونو باندې مثبت اغیزه لري. او دا چې د انسان پوهه ډېریږي، تجربه یې ډېریږي، انسان دې ته هڅیږي، هڅول کېږي چې دغه برخې ته راغلم، کار مې وکړو، که دا رقم ته کم، که دغه بله ژبه ورسره زده کړم، لیسانس مې کړی، د ماسټري ورسره وکړم، نو دغه په پله نارمل اتوماتیک په ژوند کې بدلون راځي، په ژوند کې نوښت راځي. د ژوند په چارو کې، د انسان په خواصو کې، په عادتونو کې، په کړو وړو کې، په ټولو کې بدلون راځي، البته مثبت بدلون راځي. که موږ نوښتګر اوسېږو، که موږ هڅه وکړو چې موږ باید په ټولنه کې څه رقم یا څه کار وکړو، څه هغه نه ده سوې یا هغه په ټولنه کې ارزښت لري، باید کار ورته وسي. نو هر انسان په هره برخه کې چې استعداد لري، طبعاً انسان غواړي چې زده کړه کړی وي، انسان غواړي چې بدلون را ولی دی ځوان باید یو نوښت ورته ونو وسیږي. په ځل کې بدلون اتمی ده. موږ او تاسو که د انسان عمر ته ګورو، خپل د ژوند وای پی او حال ده، د ژوند د بدلیدو په حال کې ده. نو همدغه رقم ته انسان هم که په دې کې بیا سهم لري، په خپل غواړي چې په ځوان کې بدلون او خوالی راشي. نو طبعا ترڅو چې یو انسان په خپل تصمیم ونیسي، یو انسان د خپل سرنوشت لپاره فکر ونکي، نو د نوښت لپاره فکر نکي. او کله چې انسان د بدلون لپاره فکر وکړي، انسان د خوالی په لور ځي، انسان دی بدلون په لور کوو غواړي، کوو نه غواړي زی. که موږ وو غواړو، کوو نه غواړو، دا عمر په موږ تیریږي. سره قم موږ نور تنوع راولو، مختلف اړخونه زو خپل ځوان ته ورکو، ځوان خولي کو، خوشحالي ځان ته را پیدا کو، خوشحالي ول مانزو، سوله ای ځوان څنګه وکو، هغه وخت موږ کولای شو چې خپل په دې کې سهم ولرو.
بله، کراسو افغان جنو ته اوس دوی له مکتب او له پاندونه پاتې دي، په کور ناست دي. تاسو د یوې ځوانې په صفت راته وایي چې په خپل کور کې مثلا بدلون له څه نه شروع کیده؟ کوټې له ډیزاین نه، د ټول کور له ډیزاین نه، د هیولې له ډیزاین نه، له څه نه یوه انجلۍ په خپل کور کې څه ډول بدلون راولي چې که بیرون هر څه ورباندې بند دي، ادی اقل په خپل کور کې تنوع ولري؟
په افغانستان کې پونځونو باندې هر څه ودرېدلې. اوس که موږ ګورو په نارمل ژوند کې دنجونو ودونه ډېر سوي، ناجوړیانې ډېر سوي دي. او که وغواړو چې هغه شرایط سره رقم ته بدل کړو، بیا هم انسان کولی شي چې په هغه کې یو څه مثبت ژوند ځان ته جوړ کړي. ځان ته باید د حوصلې سره سره دا خبره چې زه کوم په ما خپل خانه لګېږي، څومره سړی حوصله وکړي، خو بیا هم په مطالعې سره، یو مسلک ته په زده کړو سره، چې کوس مکتبونه بند سو، راسې څه رقم ته یو کوچنی بزنس جوړ کړو، څه رقم یو بل کار وکړو چې له کوره کېږي، تر څو چې په ژوند کې یو مثبت اغیزه راشي. مطالعه په هر کور کې کتابونه شته، کتابخانې شته، له بازار نه سړی کتابونه اخیستی سي. خو که اقتصادي اړخ ته ګورو، پوهېږو چې د نجونو لپاره واقعا سخته ده. دا خبرې چې موږ او تاسو اوس بحث ورباندې کوو، ډېره سخته ده. یو وخت کې به موږ لیکنې کولې د طالبانو د تېر نظام کې، کوچنی ولو، مور هغه ورقه کتابچې به یې بېرته پاکولې، موږ ته به یې په پنسل باندې لیکنه پېو کې چې بېرته یې پاکم، چې تاسو بیا بیا استفاده کوئ. نو دغه ته که موږ ګورو، دا خپل یو کوښښ، یو هڅوه د یو ښه ځوان لپاره، د دې لپاره چې موږ وهڅېږو، د دې لپاره چې موږ هم سواد زده کړو، هم اقتصادي بوج رانه شي. د یوې کتابچې څخه به موږ په بار بار استفاده کوله. ځینې نجونې همدا اوس هم شته چې کارونه یې پیل کړي دي، خیاطیانې کوي، شخصي کارونه یې شروع کړي دي. همدغه یو نوښت ده. هغه که بیا د یو بلې نجلۍ د ژوند سره پرتله کوو، چې هغه بیخي همداسې ناسته ده، نو اسمان ته ګوري، په ناجوړۍ باندې هم اخته ده، روحي وضعیت یې هم ښه نه ده، طبعا تاثیر کوي.
د کور تعزین کول، نوښت پکې راوستل، د مطالعې ترڅنګ، د درس ترڅنګ، د کار په برخه کې د الو ځلو ترڅنګ په کور کې بدلون راوستل څومره مثبت اثر لري د دوی پر روان باندې؟
واقعا دا یو مثبت بدلون ده. اوس که موږ ګورو چې د یوې کوټې کې ناست یو، تل ما دا کاټ یا توشک ما یو خواته یي، خو نه که د بدلون فکر اولو دا نه ده بدلون چې موږ بیخي د پوښونه بدل کړو، په اقتصاد باندې فشار راسي، په موږ اقتصادي فشار به مي نه، موږ کولای شو چې یو ورځ یو د خوب کوټه کو، بل ورځ هغه نه بیرته مهمانخانه جوړه کړو، بلې کوټې نه هغه جوړه کړو، د خوب کوټه جوړه کړو، پردې چینج کړو، د دې کوټې پردې واخلو، هلته یې واچو، هغه پردې راوړو دلته، یو عادي ګلدان هلته کېده، یو میز هلته کېده. دا د افغانستان کې ډېر د لاسي د ښایسته ښایسته ډیزاینی شیان جوړېږي چې د ښځو او د نجونو لخوا جوړېږي. دغه عادي عادي شیان باندې موږ کولای شو چې په ژوند باندې په خپله روحیه باندې مثبت بدلون په خپله روحیه باندې راولو، زموږ په ژوند باندې یو مثبت اغېزه لري په ټولو چارو کې. یو کتاب ولوستې بل کتاب نه یې راځي، یو داسې کس پیدا کړو چې هغه یو بل کتاب لري، ورسره تبادله یې کړو، نو دغه شیان ټول په ژوند باندې اغېزه لري. تازه هوا واخلو، کوټې ته لمر ورکړو، دغه ټول په ژوند باندې مثبت اغېز لري، د انسان په روحیاتو باندې تاثیر لري. په کور کې ورزش وکړو، امکانات د سوشل میډیا سره که وغواړو له یوې زرې نه هم سړی استفاده کولی شي.
بله، کورنۍ د کور نجونو ته، د کور هلکانو ته، ځوانانو ته څومره د نوښت زمینه برابره کړي، څومره مرسته ورسره وکړي چې له کمو شیانو نه تاسو په دې توانېدلی شئ چې نوښت راولئ؟
نه نه نه، د تاسو د خبرو په تایید سره باید ووایم چې هو بالکل، په دې کې کورنۍ اغېز لري، ورور په خور باندې اغېز لري، خور په ورور باندې اغېز لري. په کور کې، په ژوند کې چې یو انسان په دې پوهېږي که هغه نوی ځوان وي، له اتلسو نه پورته وي، چې زه په دغه کور کې صلاحیت لرم، یا په دې کور کې د ما خبره اورېدل کېږي، یا د ما کوم کار څه کوم د نورو توجه وړ، یا د خوشحالۍ د وړ ګرځي، دغه انګیزه ورکوي چې هغه بیا بیا ښه کار وکړي. که یو موږ څومره تنبیه کوو او ښه خبره نه کوو، هغه هماغسې لویږي، ځان له نظره نه ورځي، سهم نه اخلي په کور کې. او کله چې موږ ګورو چې هلته یو ماشوم غواړي خپل د خوب کوټې ته یا ځای ته تغییر ورکړي، او وایي چې دغه پرده بدلوم، یا وادي شی د کتابچه مې بدلوم، دغه د لیکلو باندې ته مې بدلون ورکوم، باید چې کورنۍ مور او پلار د اولاد څخه حمایت وکړي. ولو که هغه پکې یو اشتباه هم وکړي، یو کوچنی اشتباه هم وکړي، میندې او پلارونه باید د خپل اولاد تر څنګ وي. کله چې سړی پوه شي چې مور او پلار او مشر ورور او خویندې ما سره دي، نو بیا هېڅکله انسان بې انګیزه کېږي نه، هېڅکله انسان خپل هغه همت له لاسه نه ورکوي.
درن دوستان، دا و دیدی اونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځه کی چی است الله مومال او ملګری.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ ہا غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں رنجختہ چستا لاس میں مسیحا ستا پختانا میں علاج ستا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا کوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا شپا کوی زلف پانش پا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کا لاز دیرا محبت دستر گونو سمسا ستا پختانا میں علاج ستا خبر